دا مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو، خو لومړی د دې محل خبرونه. د پاکستان په پنجاب کې د ټرین په نهر کې د پریوتو په پیښه کې د یو فوجي افسر په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو ستنولو اوسنی عمل به کلونه وخت واخلي، او روسیې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ پر نوي رپورټ سخت انتقاد کړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پریوتې، چې پکې تر اوسه د یوه افسر په ګډون 12 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل، پېښه تېر ماسپښین د جام کې چټې په سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی پوځیان د کاریان چاوڼې ته رسول. بیان وایي د پل ماتېدو له کبله د ریل ګاډي ځنې برخې اوبو ته پریوتې. د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوه بیګا پر ټویټر په یو بیان کې ویل، په پیښه کې د کرنل عامر په ګډون تر اوسه 12 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. خو د پاکستان دولتي ټلویزیون نن سهار وویل تر اوسه د پیښې له ځایه 12 مړي ایستل شوي او د یو لټون روان دی. ایس پی آر وایي په پیښه کې د وژل شویو پوځیانو جنازې لمونځ بیګا د ګوجرانوالي په چاوڼۍ کې وشو، چې ورته د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ورغلی و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي. د محمد نظیر تیر ماښام د بنو په رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل، ځکه حکومت ته پکار دی چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي. په روژه ماتی کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته وویل، خوشاله دی چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماتی کوي، خو غوښتنه یې ده چې ژر تر ژره د خپلو کلیو ته ولېږدول شي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جمعات ته روان و، نو په موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او دی وواژه. تر دې وروسته پولیسو او پوځ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل او د شموزو په شاوخوا کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګاو. د دې له کبله یو شمېر خلک له کورونو د باندې په کوڅو او سړکونو کې روژه ماتي ته اړ شول. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې پړه منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي، د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره مونږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زمونږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره مونږ 4 نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 23 شي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې له روان کال د پېښور په 1400 کالجونو کې د آنلاین یا پرلیکه داخلو نظام پیل کړی چې زده کوونکي له بې ځایه تګ راتګ او پیسو لګولو ژغوري. د افغان ملي اردو سرتیری عیسی خان ارمانی چې په دې وروستیو کې یې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول، په کابل کې د یوې ټرافیکي پېښې له کبله بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي تېره ورځ ویل، عیسی خان یې په یوې ټرافیکي پېښه کې د یوه کس مړینې له وجې نیولی دی. صدیقي زیاته کړه چې د پېښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. عیسی خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د وسلوالو وژنې په بدل کې ډالۍ شوی و. نوموړي ته ولسمشر اشرف غنی د اتل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالۍ کړی دی. روسیه د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دای ټکر یا مخالفت کوونکې بللې. د کرملین ویاند بیګا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کابله د مسکو او واشنگتن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مخالفت پیدا کولو د روش ښکارندوی کوي او د دوی هیواد په اړه له بې طرفۍ خالی ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبې یا شروع پر ورځ خپور کړ چې پکې راغلي روسیا دا ظاهروي چې د ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیاره ده. دا ستراتیژیک رپورټ وایي د روسیې پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ییز امنیت زیانمنوي. په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو برید کوونکو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي بیګا ویل د طارق بن طهار العونی الحرزي چې تیونسی وګړی و سره د یو بل وسلوال په شام کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی. د پینټاګون یو بیان جیف ډیویس وویل هرزی د جون پر شپاړسمه په شدادی سیمه کې وژل شوی دی او دا چې په برید کې ولوسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د ویل هرزی به له لیبیا شام ته وسلوال او وسلې استولې او د شام او عراق پر پوله به د بهرنیو وسلوالو په تګ راتګ کې مرسته کوله. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د مالی چارو وزارت هرزی د نړیوال ترهګر په نوم ونوماوه او ورته یې د وسلوالو د استخدام مولو له وجې د ځانمرګو بریدګرو امیر وویل. خبرونه پای.
سلام پختونخوا،
د مشال رادیو د اوزبګ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. په پنجاب کې د یو ځانګړي ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د پوځ یو افسر په ګډون اولس کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو ستنولو بهیر ورو دی چې کلونه وخت به ونیسي.
چې مې زر تر تره خپل علاقې ته وپاسي او بیا مې هغه وزیرستان جوړ کړي.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي افغان حکومت دې د اسلامي دولت ډلې موضوع جدي ونیسي.
Emerging presence inside Afghanistan, I think it does have to be taken very seriously.
دا غږ چې تاسو به اوس اورئ دا د احتجاج هغه دایي خدمتگار غږ دی چې د وژنو د هغې پیښې شاهد و خو پرون وسلوال وواژه.
هغه چې موږ ونو د ګاندي بچو زحمتو خدای راستی نه وژني ولي مو
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع په پنجاب کې د پیښې دا یو ځانګړی ریل ګاډی نهر ته پریوتی دی چې پکې د پوځ یو افسر په ګډون ولس کسان وژل شوي. د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض معلومات راکړي.
کل دغه پرون چې کوم دا خصوصي ریل ګاډی د سند په نو اکیل د سیمې نه د پنجاب کاریا سیمې ته روانو او دا چې کله هیډ چنا واته ګوجوالې سره خوا کې یو علاقه ده هغې ته ورسېدو په یو نیر تېرېدو نو دغه وخت د نیر دغه پل مات شو او د ریل ګاډي څلور ډبې دغه نیر ته ورپرېوتې. تر اوسه پورې د مړو د لټون کار شروع دی او د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د اولس کسانو مړي راویستې شوي دي چې په هغې کې یونټ کمانډنټ کم دے لیفٹنٹ کرنل عامر جدون دہاغ مطلب کور والا دہاغ بچی دا ہم شامل دی. دغه رنگ د یو تن د لټون چې کم دینو هغه اوس هم جاری دی. د کې د ټرین ډرایور هم مل شوی دی او د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د کې نور هم د فوج چې کم ځوانان دي او کم افسران دي هغه هم مل شوی دی. دغه رنگ د پاکستانی پوز چې کم د مطبوعاتو څنګه دا نو هغه هم دا خبره د دې پخلی گئی چې د پوز باز ځوانان چونکه دا ریل ګاډي کې زیاتره کسان دا خصوصي ګاډو او د فوج ځوانان رولل نو په دغه وجه باندې پدې کې امکان دی چې نور هم د فوج کسان افسران هغه وجلی شوی خو لا د هغې طرفه د نمونو پخلی نه دی شوی. تر څو پورې چې بیا د پل خبر بیا پدې باندې مختلف سوالونه راپورته کیږي چې دا پل څنګه مات شو آیا پدې کې د ترهګرۍ څخه خبر شته کنه. نو کوم چې د ریلوي وفاقي وزیر دی صاد رفیق د هغه په وینا چې دغه عنصر د ترهګرۍ عنصر چې کم دنو هغه موږ دینه نشو خلې پامه او زګه چې دا دین لک سات مخ کې یو بل ریل گاډي هم په دې پل باندې تیر شو، هغه داسې هیڅ قسمه د پل خرابې دو یا د خوېدو یا د ماتې دو څه اشاره یا خبر نه ده کړی. نو ناسا په څنګه د پل مات شو سلور ډبه دې ته پریوتې، نو موږ دغه هم لټو. بیا چې کم دغلته کې د ریلوې پولیس تي یا کم عام علاقائی پولیس تي د هغې په وینا باندې داسې هیڅ قسمه آثار تر اوسه پورې هغې ته په نظر نه دي راغلي
چې دا بس چاودنه یا څه حمله وه.
بالکل، خو بیا هم تحقیقاتي ډلې چې کمی دي د ریلوې او دغه رنګ د حکومت او ورسره ورسره د چې کمی ایجنسۍ دي، استخباراتي ادارې دي، د فوج د طرفه هغه رسېدلي دي، هغه به اوس چې کم د لټون کار دی، د دې وروسته چې کمی ډبې پرېوتې دي نو دا به روخ کړي او د هغې وروسته به ورسره تحقیقات هم شامل دی کې شروع کړي چې دغه رنګ د پېښې حقیقت ته ورسېږي چې دا پېښه څنګه رامنځته
شوه. او هغه کم کسان چې ژغورلي یا څو کسان چې ژوبل شوي دي هغه کوم ځای ته رسولي دي او د وژل شوي او جنازې بېګا وشوي؟
جی بالکل، بعض کسانو جنازې چې کم دي د فوجیانو هغه وي، دغه رنګ چې کم د امیر جدون او دغه د کور والو مړي دي نو هغه ابتابات ته لېږلي شوي دي. د بعضې کسانو چې کم دي نو په دې کې کیپټن کاشف یادېږي چې د هغه جنازه په شاکوټ کې ادا شوه، دغه رنګ په ملتان کې. ورسره بیا چې کم دي نو فوجي مشر هم بیګا چې کمی جنازې ادا شو په هغه کې په خپله ګډون کو. جوبل شوي کسان چې کم دي نو هغه په سی ایم ایچ کې هم د هغې علاج روان دي او دغه رنګ نورو هسپتالونو ته هم هغې رسولي شوي دي.
سید ډیر زیاته مننه د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرښو.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونو وخت ونیسي، نو ځکه حکومت ته پکار دی چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي. محمد نذیر دا خبره تیر ماښام د بنو په رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وکړه. د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته ویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره سم په ګډه روژه ماتي کوي او د دې لپاره د قومي اسمبلی د غړي منندوی دي، خو غوښتنه یې ده چې ژر تر ژره د خپلو کلیو ته ولېږدول شي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
په دې موقع د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دې تیزی راشي.
یو طرف نه زه خوشی منو کوم، په بل طرف باندې دا عزتمن خلک چې دغه ډېر خپل وخت تر کړی نن په تاسو پینې خیمه کې چې ما وخت تروي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې پر ځکه زه د خلکو خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه. خو بیا مجبوری دوی تقریبا 5000 پر ڈے امیر کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنا چھ میر زر تر تر خپل علاقے ته واپسی او بیا میرزا وزیرستان وزیرستان جوړ کی
میڈیا ته دا خبر او دا مخبره دا هر جتا ورسی چھ سلفی ملیس کا روزانہ درمی پدا بند در کولا لگی صرف ای داک بند لگی کنا او دې موس لاس لکه خلکو په څوک لکه واپس کیږي په دیش کو لکه نشه واپس کیدلای. زاد دې ګورنمنت نه دا مطالبه کا چې دا خالتا فوران چې کیمه دو روان کو
ان شاء الله گورنر میشتا 100% ګرانټی کړی دو کنه.
یو کډوال نور رحمان د غلطا مشال ته وویل د غشان پروګرامونه زیات په کار دي او د قومي اسمبلی غړې دې د دوی په واپسی زور راوړي.
امیر خدای توکو دو ونه چې انده پر امیش سره دای داسې پروګرامینه شیر کو او امیش د وزیرستان د پر چې زر نظر واپسی ترتیب جوړ کو. امیش د پر یو کلیول ماحول جوړ کړی دی چې په دا کې ټول آی ڈی پیز دی تمی پلس سره چې سره آس پاس پروت دی غونډو غولې دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډېر خوښ یو بل سره وهلی دل دنا بعد زر نظر دی واپس هي ترتیب مې زه پر جوړ کوم.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي پاړه وای
دا پروګرام می ډېر خوشالي نن چې کوم می بیا دا سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکز کړي ټول وزیرستان متصرین سره وځ دی ډېر خواندي وکړي کلیول ماحول دی غونډ کلیول چې کوم مقصد الله تاسو وینئ چې کوم غونډ کلیول خلک سره ملای.
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په دې موقعه هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نو موړی وویل کله چې ټول کډوال واپستانه شي او خپل توانونه په خپل وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضه غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي د دوی حکومت هر کس ته د تعلیم رسولو لپاره کار کوي. د خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. دوی ویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې د هرې ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. غنی زیاته کړه چې حکومت د څلورو نویو پوهنتونونو جوړولو پریکړه هم کړې. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکول لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځنې یې پیل شوي او په ځنو کار روان دي. زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاک آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاک آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوې پوهنتون نه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 23 شي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخت کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر زر به دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. موږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخت کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ادرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو تر څنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېره زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت له لاري موجودګۍ مسأله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره د چهارشنبه پر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. دوی ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کراکر وویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي.
د مشال راډیو له خبريال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسئلې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقاني وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي.
faces threats, they need to be able to come to us.
دا وای کله چې افغان حکومت لګواک سره مخامخ وي نو هغه د مکتراشی او عمومي او مشخصه توګه د لموګه مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتی تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دې وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د چهارشنبې یا شروع پر ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني او سرتیرو په ډزو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوه. تر دې پیښې وروسته تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل له افغان لوري په انګورډه کې پر پاکستانی امنیتی پوستې ډزې وشوې او بیا پاکستانی سرتیرو ځوابي ډزې وکړې. د دواړو خواو ترمنځ دان خطه پر داسې وخت شوې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات وکړل. دا چې دا ډول نښتې د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغېز لري ځوابي مجید بابر راکوي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګورډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډزو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګورډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوي چې لوجه دو پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاو ته هغه ځاینه په نخ کړ د کوم ځاینه چې ډزې شوې وي.
د ډومبه ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پښتنه دادا چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بساسر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ قدمونه واخیستل دا قواوې هلته هغه وخت هم وي. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي ډیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قدمونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف د پاکستان د مرکزي خلاف وو هغه خفېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات شل دی روان، حالات د سندي چې تعلقات په شتر ورځي، بلکې کزر ګامونه دواړه هوادونه و نخلي. نو اشوال یې یا شف ذات چې منځ کې وا شاید هغه کمزور شي یا د منځ یوز.
بلخوا د پاکستان د پوسټ پخوانی جرنیل تلت مسعود وایي چې د انګور ډ په سیمه کې رامنځته شوی همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې
دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکیچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابي په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکي په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
مجید بابر رپورٹ موجود. د پاکستان مالی چارو وزارت د قومی اسمبلی د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قومی اسمبلی غړی قیصر جمال د وزارت د پریکړه ستایي او وایي د پارلمان یو شمېر غړي د متوسطې طبقې دي، نو ځکه یې باید تنخواه زیاته شي. خو د پارلمان پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشره مشرا ګوهر وایي لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدورۍ زیاتې کړي، زیات کړي وای ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي وي او ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د خزانه وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومې رسو چې د پارلمان د غړي بنیادی تنخواه د 20000 نه 25000 ته ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وې.
تاسو د یو سکول استاد پرنسپل وګورئ او هغه د سرکار کاتي کې د غلط لیډي ملاوي چې کم از کم ام ان ا ګانو له دمر پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې د ام ان ا ضروري نه چې هر سړی مکوړ پتی
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلیمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانی ورکړل کیږي. نو په کار و چې لومړی عام ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړې و.
په کار دی چې کوم عام ولس لپاره څومره زیات کړه، مینیمم ویج څومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33% نه زیات کړی، وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیات کړی دا، ځکه چې دا ولس ریپرزینټیټیوز ناست دي. هغه به اول د خپل تنخواه غم نه کوي، هغه به هغه ولس چې کوم دی د پاره د تنخواه د پاره ټیکسونه ورکوي، نو اول به دی دا فیصله کوي. زما په خیال من ویج خو نه دی زیات کړی 33% او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي، چې دا یو غریب قوم دی، هغه د خپل خېټه کټ کوي او دی د پاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې دی د هغې د پاره کار وکړي.
د ذکر دا د ځینې الاونسونو سره د یو پارلیمان د غړي تر یو لاکھ روپو پورې تنخواه جوړیږي او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټې د غړي په حیث 150 روپو پورې تنخواه یو گاڑی او 500 کران هم ورکړل کیږي او د دې سره سره د هوایی جاز ټیکټونه او پېټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او راځي چې اوس هم د شاولی استاد په غږ دا سندره واورو.
ارمان دے ست دیدن دے سمان، ارمان دے ارمان دے لکھ میں پتا پھر کدا، اشران دے اشران دے لکھ میں پتا پھر کدا، اشران دے اشران
اوریدونکو اوس هم وخت شوی په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې د خبرونو لنډیز. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پرېوتی چې پکې د یوه افسر کرنل عامر جدون په ګډون 12 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر آیس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل پیښه تېر ماسپښین د جام کې چھٹی سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشو چې ریل ګاډی پوځیان د کھاریا چاوڼۍ ته رسول. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نظیر تېر ماښام د بنو په رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هره ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي. د سوات د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جمعات ته روان و نو پر موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی واژه. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې کړه منلې. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله تېره ورځ بندي شوی دی. روسیې د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکي بللی. د کرملین ویاند بیګاګو ویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنگټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. او په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پختونخوا کې د سرمایه‌کارۍ موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناکې صحیح حکمت عملې اندازه د ریګی للم د کورونو د جوړولو سکیم نه لګېدی شي. ادارې زیاتوي په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یادو منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نورو محکمو د ودانو هم دی. ادارې لیکي سرمایه‌دارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضرورتو سره د مستقبل تکاسي هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایه‌دارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایه‌کارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې خپل د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې مونږ خپل کار وکړو نو هم دومره ښه نتیجې به تر لاسه کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوی دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوی په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړي. ادارې مخکلي کې دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولې دا خبرداري هم ورکړي وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداري او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي د یاد وساتي چې په یو بحران ایمرجنسي یا د یو قدرتي افت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولۍ قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي افت وو نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې کابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال په یو لیکنه کې راغلی په دې وروستیو کې د ډیورنډ پر کرخه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې ښایي هغه هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي وي چې له څو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې لپاره روانې وي. نیویارکر خپرونه لیکي نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو پښو ودرېږي. په لیکنه کې راغلي په دې لړ کې ولسمشر اشرف غني د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړي ته لومړیتوب ورکوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د وال سټریټ ژورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې په ورځ لنخطې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غني د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړي او داسې امیدونه پیدا شوي چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستاني امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ ژورنال لیکي د غنخته دا مهال ختمه شوې خو افغان چارواکي وایي چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یادې سیمې ته نور ځواکونه استولي او افغان ځواکونو هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یوه لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي، دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې څېړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغو ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډېر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکیې د چین سره هم خپل تعلقاتو ته وده ورکړې ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مصر په نارامه سیمه سینا کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼه وایي په هغه سیمه کې پر مصري پوځ له وروستي وسلوال بریده ثابته شوه چې د اسلامي ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبې په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. سپوستې یې د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره یې هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورځپاڼه دته ویي چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یوه ډېره حیرانوونکې حمله وه ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته، خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وژنه کې له منځه ولاړو. ورځپاڼه مخکې لیکي چې کلنا د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لرې کړی په سینایي جزیره کې یاغیتوب زیات شوی او هغه ځکه چې په یاد سیمه کې یوې لویې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. ورځپاڼه په تل ابیب کې د یوې سیډنی ادارې نېشنل سیکیورټی سټډیز د سینایي جزیرې په اړه د کارپو زی ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصري پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده.
له مجید بابر مو د وقاله مهمه برخه ورې د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه رپورت کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلی. په رپورت کې د ختیځ اوکراین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې د رپورت مهمې برخې خپرې کړې دي چې ژباړه یې ملیحه میرزاده اوروي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورټ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکي امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورټ وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورټ وایي چې روس وار په وار ښودلی دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیخ پنیغه او لخواه د نیابتی ځواک استعمال پر سیمه ایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورت کې د یوکرین شخړې اول ته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورت کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او له ګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورت کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورت د جنوبی چینایي سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزی سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسې وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزی سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورت کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
ملیحه میرزاده و د رپورت له مهم برخو سره. امریکا وایي هیله لري چې هند او پاکستان به خپل اختلافات ختم او د اړیکو ښه کولو هڅه وکړي. رپورټونه وایي پاکستان او هند دواړو امریکا ته ویلي چې په خاوره کې مقابل لوری مداخله کوي، خو امریکا وایي د نوي ډیلی او اسلام آباد دا رپورټونه نشي تاییدولی. پاکستاني ډان ورځپاڼې پر دې موضوع خپله لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنۍ چارو سکرټر اعزاز احمد چودري ویلي وو پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربي د وی خبري غونډې پر مهال د وی پوښتنې په جواب کې ویل د خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې معلومات ورکړي وي. جان کیربي همدارنګه په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربي زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 29 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انټونیو بلنکن سره کتلی و. نوموړی وایي په دې لیدنه کې ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو، چاپیریال، انرژي او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جیشنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوسانا رایس سره هم کتلی و او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
نجیب عامر وو. او راځي چې وسم د خیال محمد استاد په غږ د سندره واورو.
हस्ताने बदलाव में कल चलता स्त जलवे दिगुंदा में कल कल चलता कल चलता
د استاد خیال محمد په غږ مو سندره اورېده. تیر ورځ په چارسده کې وسلوالو 92 کلن خدایي خدمتکار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده وواژه. نوموړی په 1948 زیږیز کال کې د بابړې د هغه احتجاجي لاریون ګډونوال و چې ورباندې پاکستاني و امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او سلګونه پښتانه یې ووژل. له خان بابا سره د مشال راډیو خبریال شانواز ترګزی تیر کال د بابړې شهیدانو ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د همهغې مرکې پر اساس دا رپورټ و.
اوش پیته کلونه وړاندې د بابړ د پیښې شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلومو وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږو زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور و په اتمانزو چرسده کې زیږېدلی و. د تیر کال په 14 اگست د بابړې په جومات کې د بابړې په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځې مړی په خپلو سترګو لیدلی و خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پورا فایر وشو د فایر پسې روستو یو ګرنیټ به استعمال شو ناڅاپه بلې تپېډ وا شروع کړ. په بلې باندې بیا دویم فایر شروع شو بیا د فایر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال دریم فایر شروع شو چې دریم ته پروانه شو. دغه زما ورور او سالار امین جان یو وسر د کلی بل لوکو هغه د مړي زخمیان لیکل تا دا 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1948 د اگست په 14 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د 650 زیات تنان وژل شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان و ولې دا ساتي عمر 90 کلونو ته رسېدلی و. سپین ویښته سپین او لوی لوی او اوچت اړخ ته اړولي بریتونه او اوږده اوږده غوږونه و او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي و چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا اسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې زما په خدای قسم دی که د روانې نوم چا لیشته و چا سره ټوپک نه و تماشه نه وه.
دا سهار ټایم و مازدیګر و غرمه څه ټایم
نه دا تقریبا 10-11 بجې چې موږ تلاره کې ډېرو کسانو ویلي و. دا یو سب انسپکټر و د مفتیانو رشتہ دارو هغه چې موږ ونه د ګاندی بچو زمګې خدای راستین نه وژني ولي ما ما زمړه
دوست محمد خان یا د عثمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندې پاتې شوی و، ولی پرون د وسلوالو د ګورونه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبای وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره پخواره هڅې را روانه ده،
او داسې قوتونه دي چې هغه ان پی ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي او بل فارم کې راووته نو دهشتګرد چې کوم دي هغه د هغوی
د تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به ځواب ورکاو، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به په تیز اواز ناره نشوه وهلې. د بابړي جماعت کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډېر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د بابړی د دغه غوا او د خدای خدمتگار خان بابا د وژنې په اړه مو رپورت اوریدا، او د تیر کال د مرکې برخه مو هم اوریدي. د خیبر پختونخوا د ټانک سیدونکو وای د څخلو او نورو ضرورتو لپاره وبنه لري چې لکبلې ژوند مشکل شوه. دوی له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل خاروالی اوبه په پیسو خرڅوي خو کورونه ته نه ورکوي. دوی په خار کې خو تری وهدا اوبه وی، البته په کلیو کې خلک د ډند یا ویالو اوبه استعمالوي چې لکبلې اکثر د ناروغي خپرېدو ویروي. د خاروالی چارواکي دا تور ردوي چې ګواکې په پیسو اوبه خرڅوي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د ټانک شاریو سیدونکی محمد شاکیل ویایي چې د ټانک تحصیل میونسپل کمیټۍ چارواکي اوبه خرڅوي او خلک د څښلو د اوبو دپاره ترسېږي.
بوله اسټار نه روزو شي خو کار اتلې نه چې شاته مو پاته کو وایي چې ځامې شي اوبه نسته، خو بار بازار شي دغه میونسپل کمیټۍ ټانکۍ خرڅوي لګیا دي په 2500 روپۍ باندې اخشه چې ډرامه اوبه نه وي. دلته مشکړه چې در په در شروع کله یو لوري ته کله بل کله لین فالټ کې کله مشته بجلی فالټ وري کله مشته ځام وای، خو اوبه دغه ټاک شي وکه مشت دوره تنگش د گلی او تلار سو جی جای پجا شجینات برټی خست دی کله یو جی تا کله بل جی تا. دا گرمی ته ګورو ا روزوی ته ګورو جی ا موږ حالات ته ګورو او ب په واجب نه شلو خجی پریز دا مشتا د نلکو ش دوره ساس ک بنس چ موږ د سپو کو دوره بنس چ دانی پلم دی کو.
د ټانک شار سره نشد دی یو کلی و س دن کای خلیل مسعود زیاتوی چ په شار ش خو سنا څ گزارا بیا ها کی جی خو په کلی ش خلق د ډنډونو ولاړ زنګ او بد شی چې ځنې خطرناک رن جونہ خریجی
پټنګ شه چکیم په بزرګ شه دننه دی ابي کمای دی هغه هټلو دنیا ته پتا دو چې ډېر سخت مشکلات خل دی او داسې بنه مندوي. او د ټانک نه علاوه چکیم بهر ته غری دی کلی دی پیغي شه د ابي مکمل دار خوشکیدو دارا چې هیڅ قسم خال کوته د ابي نه مستفید کده نشي. لره لره دغه غړی و خستی وی زنانه بډاګونه او بچونه چې چیرته د دل دل ګندای په برانې جمع شوی وی ویلوډې وی پیغي شه ته جامع هوینځي دا غیب شلتا استعمال وی هر قسم استعمال د پر دغه غنده به خلک کوي د دن چې د خلکو غټه بیماری زنه ورسی.
د ټانک د وسه دن کیو د اوبو د دغه کمشت او مشکل په باریک شه د ټانک تحصیل میونسپل کمیټۍ افسر قدرت الله سوزر پېښوي وار وای زنه
اوبو مسلې یقیني چې ستدي کوشش مو دای چې هرچرته مسله نه سي جوړه. دا اوبو مسلې چې دی د اوس نه نه دی د 50-60 سال راسي روانه دي او بیا کچیرته جوړه سي نوال ته ز په خپل جان رسو ولتا دی خلکو دی مسلو دی اوبو سپلای بهالونو کوشش مو یی جو بهال سی. او چونکه دی رمضان میاستا دی اوبو استعمال هم ډیر زیات تا خرچولو ول شکایت کړه چې ما باندې اوبو چا خرچ کړی دی نه ماته چې کچر ته چوک شکایت وکي یا ما تر ډایرکټ رابطہ کوي زب په موخه ورته سم کو چانه چا پیسې اخیستی نو غي بز جواب ورته ورکاو او غا خلاف په کاروایی هم کو.
د ټانک شار او لره برو کلیو وس دن کو غرا وکړه چې کده اوبو کمر زر کی پورا نکړای ش بیا دو پدرانه احتجاج لاس پوری کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
څوښتا کرښتا چې زموږ د پښتنو تپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشومه مې غوې کې ما دې کنده ته پور ځان داسې ځان ګول ما د ماشومه بچو بچا پډی را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکو وو سې موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کار کې اول د ترته ای دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک. د تاسې زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اورئ. په تېرو څو کلونو کې په مومندو کې وسلوالو یو سلو اووه ویشت تعلیمي ادارې ړنګې کړي دي. په دې کې تر ټولو زیات سکولونه په ساپیو کې وران کړل شوي چې پکې یو کالج هم شامل دی. چارواکي وایي لا هم په ساپیو کې د امنیتي حالت ښه نه دی، نو ځکه هلته زیاتره حکومتي ادارې خپل کارونه نشي پیلولی. د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی د تعلیمي ادارو په اړه د ساپیو له ولسي وګړو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
په سیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار ساپی چې د ساپو تحصیل اوسېدونکي دی وایي
ساپو کې بس بستر دغه حساب دی چې سکولونه وران دي، ډېر حکومت داسې کړي نه دي. که نه وران سکولونه خو نه څوک استادان را ځي او نه ماشومان را لېږي، او اجبي ایجوکیشن والا استادانو ته د میاشتې میاشتې روپۍ ورکوي، تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې کالج یې پنځه کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی، ولې دا ساعت هم بند دی؟ نو داولی
او د ریکنسټرکشن لپاره چې کوم دي موږ هم ډېرې زیاتې کیټې کړي دي. حکومت هم دا غواړي چې زر تر زره دا کار چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا اے ڈی پیز کی چې ورواچی او پی سی ول منظوري چې کار ته داخل نه دي شو، هغه کې لا آرمی پرسر کوي او نو پوزیشن نه جاري دي.
د دغه سیمه اوسیدونکو خبريال لال رحمان صافي وای چې په سیمه کې د ماشومان او د تعلیم شرح ډېره کمه ده.
او پاتې چې ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شي، نو چې ټول حوالے څه خو ځان په خیر صافو ډېر سر هغه خود تعلیمي لیول باندې هغه توجه ور نه کړی شو. که ایجوکیشن ته توجه ورکړي خو استادان دا وی خبره نه مني، هغه سکول ته نه ځي، هغه پولیټیکل انتظامي هم هغه له همدې زور راوړی چې سلیم هم چالو کړی شي. خو بعضې استادان دي چې د دې سم په ویره باندې سلیم ته راځي.
د تعلیم محکمې محمد جنسی لخوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نمو پوښتل چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي.
اوس کې تقریبا چې دس بار باندې کار شته دی، نور کې دی ان شاء الله چې دغه راځي. دسې پروګرام شته دی که نه
او یاد دی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمد ایجنسی په وینا په محمد ایجنسی کې شل زره پنځه سوه او یوولس ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل. او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
او اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دغه وروستۍ برخه کې اوس د اسحاق خان په غږ ټپې سیورو.
د عشق مسپور نه دوا کیږي، لا تازه کیږي چې زیاتیږي. د عشق مسپور نه دوا کیږي، لا تزکی گی چھ جاتی گی. خو رکھ کم رنگ زڑی گی، پتبی بانون جوڑی گی. چھ دکھا گور بل شما وحلوی نا، نارام زڑ گیرا تارام کھڑا. د تور زلفو تور مخام کړه، سترګې دې دواړه راته جام کړه. یا دل بان راته نام کړه، یا مې په دار کچھ دې خلاص لغم شما. زما دزر نما شخ دے، نادان زڑگے میں پخلن دے. جانان جا پھر کافر پزر دے، دا ظلم دے نور نوکس دے. چستر گی توری کھڑی لکھے ولا پرگ دینا، ستا غل چکو سترگو کی چھل دے. زڑ دے زما زڑگی تغل دے، لکھت زرکی دی مزل دے. گل دی ٹمبلے پور بل دے، پلا رسی پنا زدہ دے ختمونا. گل دے پر زلفو باندے خطار دی، گل دے پر زلفو باندے خطار دی. دوڑا چشمان دی محبوبا، گل دے انار دے توبہ توبہ. گل دے پر زلفو موسیقی کی می ملمای د ظالم لوری را سره.